می این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې یوه اونۍ مخکې د کابل نه دوحې ته تللی وو، او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې چې ګوند د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 28مه کابل کې د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې څرګند شو، او د وینا په ترڅ کې وویل چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته. هغه وویل دا نظام مو په اطاعت او خپلمنځي احترام ګټلی دی. احترام او اطاعت د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی او په هر حالت کې به دوام کوي. ده وویل زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت په تطبیق، د هیواد په آبادۍ او د هیواد په سوکالۍ متمرکز دی. همداشان د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد او لوی رئیس د اختلافاتو رپورټونه رد کړل. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب د نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. د طالبانو سرپرست حکومت د فبروري په 20مه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري، او دا حکومت د نړیوالې جنايي محکمې په مقابل کې هم مکلفیت نه لري. د نړیوالې جنايي محکمې سرانوال کریم خان د جنوري په میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده. په ویانا کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 19مه پای ته ورسېده. د غونډې په پای کې په اعلامیه کې د عبوري حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه شوې ده. همداشان په دغه اعلامیه کې د طالبانو په مقابل کې د افغانستان د خلکو د مبارزې د رسمیت پیژندلو خواست شوی دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان مهاجرو په خاص ډول د افغان خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
دغه سازمان د فبروري په 20مه په اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو او د هغوی د کورنیو د غړو نیول په دغه ملک کې زړه دردونکی وضعیت شي. په دې اعلامیه کې ویل شوی پاکستانی پولیسو ورم ورځ په اسلام آباد کې یو افغان خبریال نیولی، او وروسته یې افغان خبریاله زکیه کاویان نیولې ده. دا سازمان ویلي د دوی پیښې په پاکستان کې له افغان خبریالانو سره د پاکستانی پولیسو د غیر انساني چلند څو بیلګې دي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د خیبر پختونخوا د باجوړ په سیمه کې یو 15 کلن ماشومه د جنسي تیرینه وروسته په ډبر وهل شوی او وژل شوی ده. سیمه ایزو پولیسو د 95 په ورځ په بیان کې ویلي دي چې پیښه د 4 په ورځ په مومندو کې شوی ده، او یو 10 کلن ځوان د دې پیښې په ارتباط نیول شوی دی. په پاکستان کې د دې نه مخکې هم همدغه پیښې شوي دي. د امریکا د باندنی او چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د دهشتګرو ډلو د فعالیتونو په حق له خبرداري ورکړې ده. خاغلی روبیو د امریکایي خبریالې کاترین هرش سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د القاعده او د داعش د حضور په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په یو سیمه کې چې په حکومت کولو کې لانجوي، هلته دهشتګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابرېږي. مارکو روبیو دا هم ویل چې طالبانو په ځینو مواردو کې کله چې ورته د القاعده او د داعش د تعقیب لارښوونه شوي همکاري کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي په کابل کې د فرشته عزیزي په نوم طبي خارګوټه جوړوي. خاغلی عزیزي د فبروري په 20مه په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د کابل د خار په اتمه ناحیه کې به د 500 میلیون ډالر په ارزښت په دغه طبي خارګوټي کې د طب پوهنتون، د سرطان د تداوي روغتون، نسایي ولادي روغتون، یتیم خانه، د قابلګۍ انسټیټیوټ، د محصلینو لالیه او د ډاکترانو او استادانو لپاره استوګنځایونه جوړ شي. خاغلی عزیزی د دینه مخک هم په افغانستان کې د 10 میلیون ډالر په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې 15 کلنه پروژه اعلان کړی ده. د حماس پوځي څنګه د فبرورۍ په 28مه د هود د میاشتې په 3مه تایید کړ چې د لنډمهاله اوربند موافقې په اساس به د شنبې په ورځ شپږ اسرایلي یرغمل د بند نه خوشي کی. د حماس پوځي څنګه د دې اعلان مخکې د پنځشنبې په ورځ د سلورو اسرایلي یرغملو جسدونه اسرایل ته سپارل دي. دا لومړی ځل دی چې حماس د یرغملو کسانو جسدونه سپاري او وایي چې دا کسان د هغوی د ساتونکو سره یو ځای د اسرایل په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د فبروري په شلمه ویلي دي چې د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ قوي روابط د ټول نړۍ په ګټه دي. زیلنسکی ویلي دي چې د اوکراین او روسیې لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي کیت ګیلاک سره یې د جګړې د وضعیت، د جنگي اسیرانو د راستنولو او په خاص ډول د جګړې د ختمېدو په صورت کې د اوکراین د امنیتي ضمانتونو په حق له رغنده ملاقات کړی دی. زیبا خادم، امریکا
غږ، واشنگتن. خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چخ خبرونه تر پای واوري. قدرمنو اوریدونکو، په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو اترو یو ورځ وروسته د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ کیف ته ورسید. د دوو ډیپلوماټیکو منډو په جریان کې پرون د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ د جګړې د پیلېدو د عواملو او د ختمولو د هڅو په اړه سختې نیوکې تبادله شوې. نور حال د ایوب خاوري څخه واوري.
اوکرایني ځواکونه په برتانیا کې د روسیې د یرغل په مقابل کې د جنگي دوز د کړې کوي. د انټرفلیکس نومي عملیاتو دغه ویډیو د برتانیا د دفاع وزارت خبره کړې ده. خو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ پلازمینې کیف ته ورسید.
موږ به نظرونه واورو. موږ د امنیتي ضمانتونو په اړتیا پوهیږو. موږ ته ډیره واضح ده چې د دې هیواد ازادي او د ملت خپلواکي مهمه ده. زما ماموریت خبرې کول او اوریدل دي.
د ښاغلي کیلوک تر سفر یو ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د خپل روسي سیال سره د سعودي په پلازمینه ریاض کې ولیدل. روسیه ته باندې درې کال وړاندې په اوکراین یرغل کړی وو. خو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له پرونیو خبرو داسې وانګیرل شو چې ګواکې د جګړې ملامتي د کیف په غاړه ده او د ریاض په خبرو اترو کې د اوکراین ګډون ته هم ارزښت ورنکړ.
نن ما واوریدل چې هغوی وی خبرو ته نه دی بلل شوي. ګوري، دوی خو دا تیر درې کالم دلته وو. جګړه به ختمه کړی وي، هیڅ مو باید پیل کړی نه وي. هغه وخت به یوه معامله کړی وي.
د اوکراین ولسمشر زیلینسکی د ترامپ څرګندونو ته داسې ځواب ورکړ.
موږ دغه غلطه بیانیه لیدلې ده او پوهیږو چې دا د روسانو نظر دی. متاسفانه ولسمشر ترامپ په ډیر احترام سره چې د امریکا د ولسمشر دی، د همدې غلطې نظریې ښکار شوی.
له دغو غبرګونونو وروسته ولسمشر ترامپ په خپله ټولنیزې رسنۍ ولیکل چې زیلینسکی یو دیکتاتور دی او په خپل کور کې د محبوبیت کچه تر 10% ټیټه ده. که څه هم په اوکراینی او ټول پښتنو کې د زیلینسکی محبوبیت تر 50% لوړ دی. زیلنسکی وایي دی هیله لري چې د ترامپ استازی به په اوکراین کې واقعیتونه درک کړي او وګوري چې اوکراینی ځواکونه څنګه د یرغلګرو روسانو مقابله کوي. د ناټو یو چارواکي ویلي دي چې دا سیخکاري مسکو به د جګړې د ختمولو د خبرو اترو وجریان کې د جګړې ډګر لا ډیر تود کړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، ډېر کورنۍ بې ځای سوي او اوکراینیان اوس د یو نوي ژوند د پیلولو په حال کې دي. ملګری ملتونه وایي 3.5 میلیونه اوکراینیان داخلي بې ځای سوي دي. اوس یوه پروژه د دوی سره د نوو کورونو او دندو په موندلو کې مرسته کوي. لیسیا باکلیتیس د کیف څخه رپورټ رالېږلې چې پښتو ژباړه یې تسته اورو.
دا خولي ګټي یوازنی احساساتي ارزښت نه کشې دي چې د پروتاسیویچ کورنۍ د ځان سره هغه وخت یو را چې دوی په 2022 کال کې د روسي ځواکونو د برید نه وتښتیدل.
مونږ یوازې د یو څو شیانو سره وتښتیدو، پټ لپټاپونه، د تیلو دوه ډبې او زمالور د ګډې د ځان سره راوړه. د دې نوم توسیا دی.
کاترینا د هغې میړه مور او دوه ماشومان د اوکراین د خرسون سیمې د یو کلي نه بې ځای شو. دوی یو نیم کال په ټول هیواد کې د یو ځای نه بل ته په کډه تیر کړل او د استوګنې ځای موندلو هڅې کوله.
د کلیو یا کوچنیو سیمو نه د بې ځایه شویو لپاره دا سخته وي چې په لوی ښار کې ژوند وکړي. د نوي مهارتونو زده کولو ته ضرورت وي. کله چې څوک هر څه له لاسه ورکړي نو دا خورا ګرانه وي.
د پروتاسیویچ په سر کورنیو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ د نږدې کور په نوم یو پروژه پیل کړه چې موخه یې د داخلي بې ځایه شو خلکو لپاره په خپلو نوو ټولنو کې د آرامۍ رامنځته کول دي.
موږ کورونه اخلو، اساسي ترمیم کوو چې ټولې اسانتیاوې پکې وي او هغه کورنیو ته یې وړیا ورکوو چې غواړي د کیف سیمې کلي ته لاړ شي او لږ تر لږه 10 کاله هلته ژوند او کار وکړي. دوی باید د دې کور پاملرنه وکړي.
د 10 کلونو وروسته دغه کورنۍ د کور ملکیت ترلاسه کړي. دا موسسه دوی ته د کار په پیدا کولو کې هم مرسته کوي. ډېری ښارونه او کلي د کارګرانو کمښت لري. د کیف سیمې په تراشه ښار کې د روغتون لس خالي ځایونه لري.
موږ د ماشومانو ډاکټر، عمومي ډاکټر، عصبي متخصص او د تشخیص ډاکټر ته اړتیا لرو. دا کوچنی روغتون دی ځکه دا ستونزمنه ده چې متخصصین دلته راشي، خو کله چې د کار سره کور هم ورکول کیږي نو دا توپیر لري.
دا یو روغتون د نږدې ټولنو 2000 خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي چې ډېری کارګران د تقاعد عمر لري او ځوانان لوی ښارونو ته ځي. نو داخلي بې ځای شوي کولی شي د تشې په ډکولو کې مرسته وکړي.
موږ د مخه د داخلي بې ځای شویو خلکو سره مرکې کړې دي چې دې بنسټ یې سپارښتنه کړې وه.
د هغه کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې ځای شوي دي، دا پروګرام د یو باثباته کور او ټولنې لپاره یو چانس دی. که څه هم نږدې کور یو ازمایښتي پروژه ده، تنظیمونکي غواړي چې دا پروژه پراخه کړي او ټولنو ته زده کړه ورکړي چې څنګه دا ډول پروګرامونه په خپله پلي کړي. اوس چې د روسیې او یوکراین د جګړې د ختمېدو تمې زیاتې شوې، نو هغه کسان چې بې کوره شوي هیله لري چې هغوی خپل کور ولري. دا و د لیسیا باکلیرس د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې یوسفزی، امریکا غږ.
تازه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په یو تازه څېړنه کې موندل شوی چې ډاکټرانو د میموګرام معاینې یا د سینې د سرطان تشخیص کې د مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخیسته. دا امریکا جاغ خبریالی دورا میکوکور د رپورت په اساس د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سینې سرطان تشخیصي کچه اولس په سلو کې نوره زیاته سوې ده. په مکړی د رپورت پښتو ژباړې ته چې رڼا نورستانی یې تاسو ته وړاندې کوي.
په جرمني کې کله چې ډاکټرانو د مصنوعي ځیرکتیا په وسیله د څلور لکه 15,000 ښځو میموګرامونه معاینه کړل، د هرو 0 ښځو نه چې انسانانو ماینه کړیو یو اضافي کس په سرطان اخته ناروغ تشخیص کړه. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن ژورنال کې خبره شوې، تر اوسه پورې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په اړه تر ټولو لویه څېړنه ده.
د سینې سرطان تشخیصی کچه لوړه شوې ده او دا واقعا قوي ثبوت ده او د دې ثبوت په اساس موږ باید د سینې د سرطان په معاینه کې نوره مصنوعي ځیرکتیا وکړو او بل اخره باید دا معیار شي.
دا چې د سرطان تشخیصی کچه تقریبا 3% لوړه شوې په دې معنی ده چې مصنوعي ځیرکتیا د انسانانو په پرتله د سینې سرطان په تشخیص کې مخکې دی.
مصنوعي ځیرکتیا واقعا تر یوې کچې پورې د انسانانو په ځای کار کولی شي، خو تاسو څومره لرې ورسره غواړئ چې لاړ شي؟ دا یوازې د ساینس پوښتنه نه، بلکې د ټولنې پوښتنه هم ده چې ټولنه په مصنوعي ځیرکتیا باندې څومره باور لري.
که څه هم مصنوعي ځیرکتیا د غلطو مثبتو پایلو شمیر کم کړی، خو ځینې سرطانونه یې نه دي تشخیص کړي. مګر د څېړنې د پایلو له مخې انسانانو د مصنوعي ځیرکتیا په پرتله دا غلطۍ 10 برابره ډېره کړې.
مصنوعي ځیرکتیا برعکس د انسانانو نه ستړي کیږي، یعنی هر وخت د شپې او ورځې په یو شان کار کوي. دا یوه لویه ګټه ده او له همدې امله مصنوعي ځیرکتیا هغه سرطانونه موندلی شي چې انسانان یې نه مومي.
دا اندیښنه شته چې د سرطان د موندلو لپاره د مصنوعي ځیرکتیا کارول کیدای شي چې د وخت په تیریدو سره د روزل شویو رادیولوژستانو شمیر کم کړي.
د سی پی خي چې پیچلي پکې باید مختلفې زاویې په پام کې ونیول شي او هغه چې پکې باید له ناروغ سره خبرې وشي، نو دلته بیا تشخیص او یو رښتینی رادیولوژیست شتون ډیر مهم دی او باید د دوی روزنه دوام ولري.
ډاکټر ویان چې د ټکساس پوهنتون استاد ده او په دې څېړنه کې برخه نه و اخیستې، د دې پایلو څخه خوشاله ده.
معلومات یې ډېر د پام وړ دي. د سرطان د موندلو کچه او لوړېدل یې د ناسمو پایلو کمیدل او هغه تاثیرات چې دا به د کارونکو د بوج په کمولو کې ولري، دا ټول مهم دي. نو په ټوله کې ډېرې مثبتې پایلې دي.
وس مهال د انسان رادیولوژیست سره د مصنوعي ځیرکتیا کارول خای تر ټولو خلاره وی چې د دواړو قوتونو څخه یو ځای کار واخیستل شي. دا ممکن د خوځ لپاره غوره پایلې رامنځته کړي. د دوره مګوره راپور کالیرانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. په جرمنی کې د یکشنبه په ورځ ټاکنې کیږي. دا ځل په انتخاباتو کې د مهاجرت او د ژوند د اساسي لګښتونو په اړه د رای ورکوونکو نا امیدي د کمپاین مهمه موضوع ده. په دې ټاکنو کې د تر ټولو مخکښ نوماند امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. نور تفصیل د هنری رجول د رپورټ په پښتو ژباړه کې واوري.
هارټبوټ کیوتر په پخوانی ختیځ جرمنی کې لوی شوی. هغه د جرمنی د بیا یو ځای کې دروسته د ترکاڼۍ یو بریالی کاروبار جوړ کړ. هغه سول سیزی د مرکزی خی اړخی ایسوئی دیموکراتانو په لوي کوله، خو د هغه وروسته چې په 2015 کال کې د هغه وخت صدر اعظم انګلا مرکل د 1 میلیون زیاتو مهاجرینو ته جرمنی ته د راتګ اجازه ورکړه، نو هغه د دې ګوند په لوي پریښوده. هارټموټ اوس د مهاجرت ضد یا اف ټی ګوند غړی دی.
دا یوازې د تور پوستو خلکو خبره ښکاري چې ښه نه و، مهربانه نه و، هغه ډول نه و چې مونږ یې غواړو. تاسو باید لږ پام وکړئ، خو دوی دا کار هیڅ نه کوي.
د جرمنی لپاره بدیل ګوند مهاجرت په اړه درایور کوونکو د ناامیدۍ نه ګټه پورته کړي او د ټاکنو د مخه په سروې کې دویم مقام ترلاسه کړي.
زه د دې غیر قانوني مهاجرت د بندولو لپاره ولاړ یم.
په عین حال کې په جرمنی کې د ترګری زوبلدلو ورستي لړۍ د مهاجرت په اړه باس لا پسې تود کړي دي. د تر ټولو ورستي برید د جمعې پورس په میونخ کې وشو. د ای ایف ټی ګوند د امریکایي میلیارډر سوداګر ایلان ماسک ملاتړ ترلاسه کړی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو مهم ملګری دی. خو اکثره جرمنان د دې ګوند نه خوښ دي. د کورنیو استخباراتي ادارې د ای ایف ټی ګوند یو ممکنه افراطي سازمان په توګه ساري. په برلین او نورو ښارونو کې د ښي اړخو په ضد لاریونونه شوي دي.
زه د نژاد پرستی او د ښي اړخي فکر عادي کېدل په مکمله توګه د اندېښنې وړ ګڼم.
شنون کې سارا واګلر وایي د کډوالۍ موضوع د ټاکنو په کمپاینونو کې غالبه ده.
دا هغه لومړی مسله ده چې خلک په رښتیا څاري او د دوی د رای انتخاب به اغیزمن کړي. دویمه تر ټولو مهمه مسله اقتصاد دی. د 2020 کال د تیرو ټاکنو په پرتله د ژوند لګښتونه ډیر لوړ شوي دي.
اقتصادي فشارونه د نومبر په میاشت کې د درې ګوندونو د ائتلافي حکومت د سکوت لامل شول.
د جرمنی اقتصاد اوس پور پای اتحادیه کې تر ټولو شاته دی. موږ د ټولو وروسته یو.
کې د شي چې مرز اکثریت تر لاسه نکړي خودخي اړخي ای اف ری سره د ائتلاف ته جوړولو امکان رد کړی دی. په همدې مسلې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس نیوکه کړې ده. هغه د جمعې پر ورځ د میونخ په امنیتي کانفرنس کې استادو ته وویل چې د خلکو غږ مهم دی. میرز جی ډی وینس د جرمني په ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کو. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
قدرمن اوریدونکو د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې د زمینی توتانو او د مالټو او نارنجو د راټولولو وخت دی. خو وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالو د نیولو د تګلارې د یوې برخې په توګه د کډوالو نیول پیل کړل، د دغو باغونو ځینې هغه کارګران چې په امریکا کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري دلته له کار کولو څخه ځان ساتي. نور حال د جینا دولت د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
الیهاندرا چې نواړي خپل مخ کار کړی په کالیفورنیا کې یو له هغه کارګرانو څخه ده چې له امریکا څخه د شړل کېدلو ویرې خپل تخلص نه خای. هغه وای د دې میاشتې په سر کې هغه وخت چې نواړي خپل کار ته روانه و ویلې دل چې د امریکا د ګمرکونو د تنقید ادارې چارواکو د بیکر فیلډز په خارګوټی کې د بی اسناد کډوالو نیول پیل کړل.
د سې شنبه په ورځ د خلکو نیول پیل شول. د چهارشنبه په ورځ موږ ځکه د باندې ولاړ نشو چې موږ ویریدلو. دوی هغه مهم ځایونو ته تللي وو چې د کروندو کارګران تیریږي. دغه ځایونو کې د مالټو او نارنجو باغونه دي. له دې امله موږ کار ته ولاړ نشو ځکه چې زه ویریدلی وم.
د کارګرانو د اتحادیې د ټولنې مشره تریسا رومیرو وای چې د دوی د ټولنې دوه غړي نیولې شوې دي.
د کاروندو هغه کارګران بیرته شړل شوي چې له 15 تر 30 کلونو را پدې خوای دلته کار کاوه. دوی آن د غلط پارکینګ یا موټر درولو له امله هم جریمه شوي نه دي. دوی په کوڅه کې ودرول شول. داسې هم نه و چې چارواکو د کوم ځای شخص یا د نیولو قانوني امر له ځان سره درلود. هغه وخت چې دوی بیرته خپل کورونو ته پلارو. دوی د داسې خلکو لخوا چې موټرونه یې نمبر پلیټونه نه درلودل ودرول شول.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره یوازې د کډوالو ترمنځ د شکمنو مجرمونو پر نیولو د تمرکز خبره کوي، د امریکا د سرحدونو د چارو مسؤل ټام هومن وای دا یوازې پیل دی.
کله چې له مجرمینو نه خبره ورتېره شي نورې نیونې به هم ترسره شي. ما دا راخونه کړې که یو څوک په امریکا کې ناقانون اوسېږي هغه له نیولو مستثنا نه دي.
د بیکرز فیلډ سیمه یو اوسیدونکی وای چې په دغه سیمه کې د خلکو نیونه او له امریکا څخه شړل به په کروندو کې د کارګرانو د کمبود ستونزه رامنځته کړي. خو د کډوالۍ چارواکي باید قانون پلی کړي.
زه فکر کوم هغه وخت چې خلکو ویل چې د کډوالۍ چارواکي به ښوونځیو ته ورشي یوه گمراه کوونکې خبره وه. دوی خپل مسؤلیت لري او دوی یې باید ترسره کړي. آیا دا کار به پر موږ اغیزه وکړي؟ ښایي وکړي.
د سیمې ته سیرما یوې بلې ولسوالۍ کې هم د امریکا د نوي حکومت پر مهال د نیولو لپاره عملیات شروع شوي دي.
که موږ په پراخه کچه د ناقانونه کډوالو شړل وګورو، موږ به هغه کارګر چې کروندو کې کار کوي هغه ځواک به له لاسه ورکړو. هغه اجناس چې له دې کاره اغیزمن کیږي د هغو عرضه به هم کمه شي، چې بیا حتی هټۍ د دغو اجناسو د کم مقدار لپاره یو له بل سره سیالۍ کوي. دا کار به د نرخونو د لوړېدو لامل شي.
الیهاندرا وای سورزی رسل هغه چې هغه د ناقانونه کډوالو د نیولو پیښې ولیدې، نوموړي د گازرو راټولولو لپاره خپل کار ته ستنه شو. خو هغه وای چې نوموړي د خپل ځان او امریکا کې د خپل زیږیدلي زوی د خوندیتوب په خاطر د کډوالۍ له چارواکو څخه د ځان ساتلو لپاره له حکومتي ځایونو ځان لري ساتي. امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمون اوریدونکو د کورونا وایروس د بندیزونو په محال نتا که د موسیقی سره وه یا پرته له هغې د ډیرو خلکو لپاره د خوځښت او فعال پاتې کېدو غوره لار وه. تفصیل پر بوټ کې واوري.
په دې څېړنه کې چې 8 کسانو په کې برخه اخیستې وه او عمرونه یې د 18 تر 20 کلونو پورې وو، معلومه شوې چې که یو کس هره ورځ 3 نڅا وکړي نو دا کولی شي د اونۍ لپاره د 150 معتدل فزیکي فعالیت اړتیا پوره کړي چې روغتیا پالانې وړاندیز کوي. دا موندنه د نڅا ښوونکي سرویس منیجر ته هم جالبه وه.
دا یو ښه خبر دی چې زه اړتیا نه لرم منډه وهم، زه یوازې نڅا کولی شم چې دا زبردست دی.
دا خبر د هغو زړو او ځوانانو لپاره چې نڅا کوي مهم دی، ځکه چې دوی لا د مخه د نڅا له ګټو خوند اخلي.
خو کله چې موسیقي ډیره ښه وي نو هر څه هیر شي، پښې په خپله حرکت کوي.
ساینس پوهانو ویلي چې یوازې 10 په کور کې خوځېدل کولی شي د لامبو یا بایسکل چلولو په څیر ګټه ولري. د نڅا د برخې ارواپوه ډاکټر پیټر لاویت وایي چې حرکت کول نه یوازې د بدن د تمرین لپاره بلکې د عمومي روغتیا لپاره هم ګټه لري.
که موږ بالکل بې حرکته پاتې شو دا به موږ ته هغه انرژي رانه کړي چې موږ ورته اړتیا لرو. خو که موږ لږ آزاد حرکت وکړو او خپل د زړه ضربان لوړ کړو نو د روغتیا ګټې به یې ووینو.
تر ټولو غوره خبره دا ده چې د نڅا لپاره د جم غړیتوب یا کلب ته د تګ اړتیا نشته، یوازې موسیقي وغږوئ او حرکت وکړئ.
هر څوک نڅا کولی شي، نو په کور کې پیل وکړئ، موسیقي واچوئ او حرکت وکړئ.
نو که په سټډیو کې وي، په کور کې یا آن په پخلنځي کې، نڅا یوازې ساتیري نه ده بلکې د بدن او ذهن د ښه صحت لپاره یو آسانه او خوندوره لاره هم ده. گلی رنان رستانی ده امریکا غک واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.